دا افغانستان د سولې علي شورا وایي که پاکستان د سولې په بهیر کې همکاري نه کولو ته دوام ورکړي نو د څلور اړخیزې ډلې نورو ښکېلو غړو ته به مراجعه وکړي. په ننګرهار کې چارواکي وایي د افغانستان د سترې محکمې د رئیس پلار یې د انسان تښتونکو له منګولو راخوشې کړی دی. او د ځینو دولتي چارواکو پرله پسې استعفاګانو د مشرانو جرګې غړي په غوسه کړي او له حکومت یې غوښتي چې د دې استعفاګانو علتونه روښانه کړي. سلامونه دوستانو، په دې خبری ساعت کې موزه اجمل اند له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبری ساعت کې پر یادو موضوعاتو سربیره د افغانستان او سیمې په اړه نور مسایل هم لرو. د سیمې او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر چمتو کړي دي، همدا اوس را سره په سټوډیو کې ده. ملالۍ بشیر، د سیمې او نړۍ په خبرونو کې کوم مسایل لرو؟
مننه انت صاحب، د نورو مهمو خبرونو ترڅنګ به واورو چې ایجپت ایر پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې څلور بهرنیان او نامعلوم شمیر عملی په برمته سویو کې شامل دي. نو دا راز اورو چې د بغداد په مرکز کې به می چاودنې درې کسان وژلي او تر شلو زیات یې ټپیان کړي دي.
ډېره مننه مخکې له دې نه چې ملالۍ بشیر ته راشو او د سیمې او نړۍ خبرونه ترې واورو، پاموکې د افغانستان اړوند خبرونو ته له رحمت الله افغان څخه اورو.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی، د سولې علي شورا وایي که پاکستان د سولې په بهیر کې همکاري ونه کړي نو د څلور اړخیزې ډلې نور کیلو غړیو ته به مراجعه وکړي. د ننګرهار والی وایي چې د سترې محکمې د رئیس پلار یې د انسان تښتونکو له منګولو ژغورلی. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن هیواد ته راستن شو. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې علي شورا وایي که پاکستان د سولې په بهیر کې همکاري ونه کړي نو د څلور اړخیزې ډلې نورې ښکېلو غړیو ته به مراجعه وکړي. د دغې شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقو نن ازادۍ راډیو ته وویل له دې سربیره روسیا، ایران او د خلیج یو شمېر هیوادونه هم کولی شي سولې ته د همکارۍ په برخه کې پر پاکستان فشارونه راوړي.
دولت افغانستان و شورای عالی صلح هنوز ای امیدواری ده داره که
پاکستان دولت او د سولې علي شورا لا هم د هیله لري چې پاکستان باید د سولې په بهیر کې خپل ژمنې عملي کړي، بغیر له دې نه به هغه هیوادونو ته مراجعه وکړي چې څلور اړخیزې ډلې د وروستۍ ناستې په هوکړه لیک کې ښکېل و.
دا
په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویلي و چې پاکستان تر اوسه د سولې په څلور اړخیزو غونډو کې پر کړیو ژمنو عمل نه دی کړی. د ننګرهار سیمې چارواکي وایي چې د افغانستان د سترې محکمې د رئیس پلار یې د انسان تښتونکو له منګولو ژغورلی. د ننګرهار والي سلیم خان قندوزي رسنیو ته وویل چې سید حسن څه موده وړاندې تښتول شوی و چې نن د کشفي ارګانونو او قومي مشرانو په هلو ځلو راخوشی شو. په ورته وخت کې د ننګرهار د ملي امنیت رئیس جنرال داد محمد حریفي وایي چې د انسان تښتونکو پر ضد یې جدي هلې ځلې پیل کړې. معلومه نه ده چې د سترې محکمې د مشر پلار د کومې ډلې لخوا تښتول شوی و او تر اوسه کومې مخالفې ډلې هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د کورنۍ چارو وزارت وایي وروسته له هغې د یولسمې امنیتي حوزې د امیر او څلورو نورو منسولینو دندې وځنډولې چې په ساحه کې مین چاودنې دوه ملکیان ووژل او و نورې ټپیان کړل. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي نن ازادۍ راډیو ته وویل په دې اړه یو پلاوی پلټنه کوي او که معلومه شي نور کسان هم وظیفوي غفلت کړی نو له دندو به لرې شي.
کورنۍ چارو وزارت نن د هغه پیښې وروسته چې انفجار وسو په یولسم اوزي کې امر د اوزا وظیفه یې په تعلیق راغلی او د کورنۍ چارو وزارت لخوا یو هیئت ټاکل شوی تر څو دا پیښه وڅېړي.
د اقدام وروسته له هغې وشو چې دوه ورځې وړاندې د کورنیو چارو وزارت د ملي امنیت د شورا په سپارښتنه د کابل ښار د ټولو حوزو امیرانو ته خبرداری ورکړی و چې په دنده کې د وظیفوي غفلت له امله به له دندو ګوښه کړای شي. صدیقي زیاته کړه چې د یولسمې حوزې په مربوطاتو کې نننۍ چاودنې کې یو هلک یو ښځه وژل شوي او و نور ټپیان دي. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په نړیوال شل اوري جام سیالیو کې له لوبېدو وروسته نن هیواد ته راستون شو. د حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر ته یو شمېر لوړپوړي دولتي چارواکي او د کرکټ مینوال د هرکلي لپاره ورغلي وو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په نړیوال جام سیالیو کې د الف په ګروپ کې ویسټ انډیز ته ماته ورکړه. په دې اړه نور معلومات زموږ په راتلونکو خپرونو کې ده. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له ملالۍ بشیر څخه واورئ.
ایجپت ایر پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې څلور بهرنیان او نامعلوم شمیر عملی چې برنته سوي دي په الوتکه الوتکه له هغه وروسته دغه الوتکه له اسکندریه څخه قاهرې ته روانه وه چې پر لاره برمته ونیول سول او نن سهار په قبرس کې په زور کښېنول سوه. د راپورونو له مخې یو برمته کوونکی الوتکې ته ختلی وه او داسې ویل کېږي چې د چاودېدونکو موادو واسکټ یې اغوستی و. د مصر دولتي رسنیو ویلي چې برمته کوونکی کس د مصر تبعه دی. د قبرس د بهرنیو چارو وزیر وویل چې برمته کوونکی سیف الدین مصطفی پیژندل سوی. د مصر رسنیو مخکې دغه کس بل څوک پیژندلی و او ویلي و چې د اسکندریه پوهنتون د وترنری برخې یو پروفیسور دی. تر خبرو وروسته په لارنکا نړیوال هوایي ډګر کې ښځې او کوچنیان له دې الوتکې راکښته سول. د برمته کوونکي مقصد لا تر اوسه نه دی څرګند سوی. د مصر چارواکو مخکې ویلي و چې په دغه ایربس 230 الوتکه کې یو اتیا کسان سپاره و. د بغداد په مرکز کې به می چاودنې درې کسان وژلي او تر شلو زیات یې ټپیان کړي دي. پولیس وایي چاودنه نن په تهران څلور لارې کې د کارکوونکو له ګڼې ګوڼې سره وسوه او دا ځای د شیعه مذهبي مشر مقتدا صدر د پلویانو له ځای څخه یو کیلومتر لرې دی. تر اوسه هیڅ ډلې د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی، خو تر اوسه په دغه هیواد کې د سږ کال په اوږدو کې د ټولو ځانمرګو بریدونو مسؤلیت داعش پر غاړه اخیستی. دغه سنی سخت دریځه ډله د عراق په شمال او لویدیځ کې یو شمېر برخې تر خپل کنټرول لاندې لري. د سوریې چارواکي وایي په پالمیرا کې یو نیم سل بمونه چې د داعش ډلې لخوا په مځکه کې ښخ سوي وو بیرته راایستلي دي. د سوریې د موزیمونو او لرغونو اثارو رئیس مامون عبدالکریم اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته نن ویلي چې په پالمیرا کې له دوو ورځو کار وروسته تخنیکي ټیم بیرته دمشق ته رسېدلی دی. د سوریې ځواکونو پالمیرا ښار بیرته له داعش سخت دریځو څخه د مارچ په 18مه له درو اونیو سختې جګړې وروسته ونیو. عبدالکریم ویلي چې دغه ټیم په موزیم کې دننه عکاسي کړې ده چې ډیری مجسمې داعش سخت دریځو زیانمنې کړې وې. د ویل چې تخنیکي ټیم لیرې پرتو ځایو ته د شخو سویو بمونو له کبله لاسرسی نه دی موندلی. په دغه ځایو کې پخوانۍ هدیرې هم شاملې دي. د اوکراین پارلمان د لوی څارنوال استعفا ومنله. د اوکراین لویدیځ پلویانو د دغه هیواد لوی څارنوال ویکتور شوکین د اداري فساد د له منځه وړلو په مخ کې خنډ باله. شوکین نن خپل مرستیال داویت ساک واری لیدز دی له دندې لرې کړ. داویت په بهر کې زیږیدلی او اوکراین ته د متخصص په توګه راوستل سوی و چې د دغه هیواد په اقتصادي اصلاحاتو کې مرسته وکړي. داویت پر شوکین تور پورې کړی و چې له مفسدو چارواکو او وکیلانو سره اړیکې لري. سلګونو کسان پرون د اوکراین په د پارلمان مخې ته راووتل او د شوکین د استعفا غوښتنه یې کوله. امریکا بیا بیا د لوی څارنوال په دفتر کې د اصلاحاتو غوښتنه کړې ده. د بډو ورکولو پر ضد د مبارزې فعالینو چې د لوی څارنوال دفتر د اداري فساد ودې ته لاره پرانستې ده. د خبرونو پای.
د همدا افغانستان د سوستر شانو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 12 ټیټه 2. هرات اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 9 ټیټه 14. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 20 ټیټه 12. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه 14. بدخشان اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 24 ټیټه 8. بامیان اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 6 ټیټه 2. او په جلال آباد کې هم اسمان شین دی، د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه 14.
دوستانو خبری سرویس مو له ازادي رادیو نه واوریده. په دې خبری ساعت کې نور ریپورتونه او موضوعات لرو چې تفصیلی په دې توګه دي. د افغانستان د سولې علي شورا وایي که پاکستان د سولې په بهیر کې همکاري نه کوله ته دوام ورکړي نو د څلور اړخیزې ډلې نور غړو هیوادونو ته به مراجعه وکړي. په دې اړه په ریپورت سربیره په همدې موضوع له سیاسي څېړونکي عبدالکریم حقانیار سره مرکه لرو او دا مو ترې پوښتلی چې که پاکستان همکاري ونه کړي افغانستان نورې کومې لارې په مخ کې لري. په ننګرهار کې چارواکي وایي د سترې محکمې د رئیس پلاری د انسان تښتونکو له منګولو راخوشې کړی دی. په دې اړه ریپورت لرو. دا به مو واورئ چې د ځینو دولتي چارواکو پرله پسې استعفاګانو د مشرانو جرګې غړي په غوسه کړي او له حکومت نه یې په دې اړه وضاحت غوښتی. د نورستان چارواکي وایي په دواب کې له تیرو څو ورځو راهیسې جګړه لا هم دوام لري. له دې به مو هم خبر کړو چې د افغانستان د سوداګرۍ خونه وایي د ملي وحدت حکومت د سوداګرو د ستونزو د حل لپاره خپلې ژمنې نه دي عملي کړې. افغانان په دې ورځو کې استرالیا ته د پناه اخیستلو لپاره کمزي خو اروپا ته یې ډېره مخه کړې. علتونه یې په څه کې دي؟ او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وای ترګر د خپل مرکزونو او پټن ځایونو تر محرومیدو او مایوسه کېدو وروسته تعلیمي ادارې تفریحي مرکزونه وسانه هدفونه پلخ کړي. دا خبرونه په بهر کې بالا سنگاپور سره د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم د لوبي حالم درکو. همدارنګه ملدی هم خبرو چې د کرکټ ملي لوبډله له هندستان څخه نن هیواد ته ستنه شوې ده له تود هرکلی سره مخ شوې. د خبرونه لومړی رپورت راخلو. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي که پاکستان د سولې په بهیر کې همکاري نه کولو ته دوام ورکړي نو د څلور اړخیزې ډلې نورو ښکېلو غړو ته به مراجعه وکړي. دا خبره وروسته له دې کېږي چې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال هم ویلي پاکستان تر اوسه په څلور اړخیزو غونډو کې خپلې کړې ژمنې نه دي عملي کړي. قاسم سلمل پر دې موضوع له کابله له نور تفصیل سره.
له افغان حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو لپاره څو ځل ضرب الاجل وټاکل سو خو لا هم د سولې دا خبرې عملا نه دي پیل سوي. اوس داسې ښکاري چې افغان حکومت د پاکستان له اړخه چې د سولې د همغږۍ د څلور اړخیزې ډلې غړی دی ناهیلي سوی دی. د سولې عالي شورا وایي که چیرې پاکستان اوسني وضعیت ته دوام ورکړي نو د همغږۍ د څلور اړخیزې ډلې ښکېلو نورو غړو ته چې چین او امریکا دي مراجعه کوي. د دغې شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
دولت افغانستان او شورای عالی سول هنوز ای امیدواری
داره که پاک دوی د افغانستان دولت او د سولې علي شورا لا هم د هیله لري چې پاکستان باید د سولې په بهیر کې خپل شمنی عمل وکړي بغیر لدین به هغه هیوادونو ته مراجعه وکړي چې څلور اړخیزې ډلې د وروستۍ ناستې په هوکړې لیک کې شکیل و.
توافقنامه‌ای که در اجلاس اخیر در کابل تصویب شد.
شغل اوچقون زیاتوی چې د دې ترڅنګ د سیمې نور ستر هیوادونه لکه هند، روسیه، ایران او د غرض د خلیج هیوادونه کولای سي په سیمه کې د ثبات لپاره پاکستان باندې فشار راولي. یو شمېر سیمه ایز هیوادونه لکه روسیه، هند او ایران له دې وړاندې ویلي و چې که افغان حکومت د سولې په بهیر کې د دوی همکاري وغواړي نو دوی چمتو دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی هم د دوشنبه پر ورځ په یو غونډه کې ویل پاکستان پر هغو ژمنو چې په څلور اړخیزو ناسو کې کړي عمل نه دی کړی. د سولې په پروسه کې د پاکستان د نه همکارۍ په اړه انتقاد په داسې حال کې کېږي چې له دې وړاندې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي و چې د طالبانو ځینې مشران په پاکستان کې له پوره امکاناتو سره ژوند کوي او دوی نفوذ ورباندې لري. دغه هیواد همدارنګه د څلور اړخیزو ډلو په څلورو ناستو کې د رواني مارچ میاشتې په ترڅ کې له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته د طالبانو د حاضرولو ژمنه کړې وه خو دا میاشت مخ په خلاصېدو ده او ورسره د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ طالبانو د سولې په خبرو کې له ګډونه انکار کړی. اخو د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي پاکستان به د افغانستان په تړاو د خپلو غوښتنو تر پوره کېدو چې د افغانستان په چارو کې د دوی پراخ نفوذ او د جوړان کرښې په رسمیت پیژندل دي اوسنۍ سیاست جاري وساتي. د دغه جرګې د بهرني اړیکو د کمیسیون غړی آریان یون وایي نور نو د سولې په بهیر کې د پاکستان په تمه اوسېدل د وخت ضایع کول دي او باید نړیوالې ټولنې ته له دغه هیواد څخه شکایت وسي.
نو دغه وخت حکومت ته پکار ده چې د بې کفایتۍ نه کار وانخلي، هم دنیا دې ته قانع کړي چې د سولې په پروسه کې پاکستان همکاري نه کوي او هم دوی ته وښيي چې دوی همیشه د سولې په برخه کې دوه مخې رول لوبولی.
میرمن یون دا هم وایي چې افغان حکومت او وسلوال مخالفین باید خپلو کې د مخامخ خبرو هڅې وکړي. د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داود هم دا خبره مني او وایي چې پاکستان د افغان حکومت د سقوط انتظار باسي. نوموړی افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې خپل کورنۍ ستونزې حل او له نورو لارو چارو د ثبات د ټینګښت هڅې وکړي.
په ریپورت کې مو واوریدل چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که پاکستان همکاري نه کولو ته دوام ورکړي د څلور اړخیزې ډلې د نورو ښکېلو غړو ته به مراجعه وکړي. د یو شمېر کارپوهانو په څرګندونو کې مدام واوریدل چې په افغان حکومت ټینګار کوي چې د پاکستان د مرستې په ډاډ دینه کینی او په مستقیمه توګه د خپله د سولې هلې ځلې پیل کړي. موږ غواړو له تاسو اوریدونکو نه هم واورو که چیرې تر پایه پورې پاکستان د افغانستان د سولې په بهیر کې همکاري ونه کړي افغان حکومت او د افغانستان خلک خپل هیواد ته د سولې په راستنولو لپاره کوم انتخابونه لري. خپله افغان حکومت او د افغانستان خلک څه کولای شي چې د پاکستان یا نورو ګاونډیو هیوادونو له همکارۍ پرته د سولې لپاره هلې ځلې وکړي. په همدې موضوع باندې چې که چیرې پاکستان د سولې په برخه کې همکاري ونه کړي افغانستان به څه کوي، احمد شیبر د سیاسي چارو له څېړونکي عبدالکریم حقانیار سره مرکه کړې او همدا پوښتنې ترې د مرکې په سر کې کړې. دا مرکه ورو ورپسې د تاسو ټلیفون نه راخلو چې پر همدې موضوع راته نظر څرګند کړي. له ښاغلي عبدالکریم حقانیار سره مرکه وړاندې کوو.
پاکستان اصلا علاقه من نه ده چې په افغانستان کې سوله راځي. کله چې په افغانستان کې سوله راغله بیا به افغانستان د افغانستان حکومت د افغانستان خلک او ولس ټول خپل تصمیم نیسي او چارې په خپل مخ بیا هلته بیا کالدار په افغانستان کې د افغاني روپۍ ځای نه ویني ولی په ځینو ولایاتو کې ولی لوی سره کې ورته وګورو چې د امریکای هیواد او چین او داسې نور هیوادونه په دې مسله کې دخل دي او ګمان نه کوم چې دوی د پاکستان همدغه خپل فری ته پریدي ډیره ممکنه ده چې پاکستان باندې فشار واچول شي تر څو خپل ژمنو ته وفادار وسیږي که چیرته د امریکا د چین او نورو هیوادو د فشار سره سره پاکستان دغسې یو سرغړونه کوي زه فکر کوم دا د پاکستان لپاره لویه سرزوري ده او ممکن انزوا ته کش شي
حقانیر صاحب پیکنګ او واشنگتن به تر څه بریده په پاکستان باندې د کابل له غوښتنې سره سم فشار راولي
د پاکستان لپاره پتیره بیا امریکا او چین ډیر حیاتی رول لري پته دی امریکای او د چین د هیواد مرستونه دوی نس کولای شي تا خپل ورځنی چارې مخکې بوزي نو زه فکر نه کوم چې پاکستان هم په ډیر اسانۍ د تزلخه کې سترڅو امریکا او یا چین خوابدې کړي خو په هر حال باندې پاکستان به ګوري حالات او توجه ته به ګوري چې د فشار جدیوالی په کومه حد دا او امریکا او چین یا پیکن او واشنگتن په خپل دغه تصمیم کې څومره رښتینی دا او څومره جدي ده نو په هغه وخت کې زه فکر کوم بیا پاکستان ممکن داسې یو تصمیم ونیسي چې ترڅو د پاکستان ملي ګټې خوندي وي او کدای شي دې ته حاضر شي ترڅو د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ د خبرو اترو چارې پیل شي
یعنی که چرته د چین او امریکا فشار زیات نه وي پاکستان به بیا هم حاضر نشته چې طالبان د سولې خبرو تاثیر کړي
زه فکر نه کوم ځکه چې طالبان د پاکستان لپاره لکه لنګ غوا دا ول ده یعنی پاکستان په دغه وسینه حالت کې ګټه زیاته ده تر هغه چې په افغانستان کې سوله راشي
نو که چرته وضعیت همداسې روان وي د جګړې مخه به په افغانستان کې څنګه د افغانستان حکومت نیسي
ما په خوان ګومان کوم تاسو سره رادیو سره خبره کړې او وسم وایم چې افغان حکومت له لوی سره باید دا ومني چې دا کسان چې په افغانستان کې جنگي په تیر بیا د طالبانو حرکت حزب اسلامي دا افغانان دي موږ په هر نامه یادو دوی د افغانستان خلک دي په همدې خاوره کې حق لري هم دومره حق لري لکه څومره چې نور افغانان لري دوی ته باید په حکومت کې په دولت کې برخه ورکړي یعنی خپل حکومت باید سره تقسیم کړي په بل عبارت یو څه للاس ورکړي او څه ترلاسه کړي او طالبانو ته هم په کار دي چې د افغانستان ملي ګټې نور ترجیح ورکړي او د افغانانو له وزن لاس واخلي ته ټول مهمه ده چې افغانستان کې وربند وسی او افغانان نور د وسلې د جنگولو پر ځای باندې د میستر شاه خبرې وکړي او یو بل ته قناعت ورکړي یعنی هم طالبان هم د افغان حکومت ته په کار دي چې یو بل ته تیر شي او په افغانستان کې سوله رامنځته کړي
عبدالکریم حقانیار د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکو وو چې ویلي هم افغان حکومت ته هم طالبانو ته پکار دچی په خپل کې سره یو په خلاینې ته ورسیږي او د غونډیو هیوادونو همکاري یا نه همکاري ته زمينه برابر نه کړی لګروستا ترې ویلند خبرتي البته ورستا په دې موضوع چې ک پاکستان تر پای د افغانستان په اصول کې همکاري و نه کړی افغانان او افغان حکومت کوم انتخابونه لري ستاسو نظرونه ورو
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه
زما تخنیکی همکار امان امیر زیرا ته وایي چې یو اوریدونکو د تلیفون په تماس کې دی مهرباني وکړئ څوک وکول کوم ځای خبرې کوي
نو پاکستان څخه اول هم چې دا د دې دواجه کول زما هیڅ امید نه و وسم هیڅ امید نه و چې پاکستان ډېر بشاره نه شي پاکستان هیڅ کله څو راځي چې ونه غواړي چې موږ مالي سر کله په کور کې ته نو زه وایم چې نه یو دا نه مې هم د مور یو نه د مور پلار یو نه مې نو دا ریته چې دا څه وخت دا څه وخت دا شیخ موږ در افغانان د پاکستان زای دا ریته به دا تعلق سره دا شي
ډیر زیات مننه د تاسو نظر خپور شو مننه درنه کوو چې ازادي رادیو ته موزنګ وهلې او بل اوریدونکو ته ورزو مهرباني وکړئ څوک او لکوم ځای خبرې کوي او خپل نظر مو د موضوع په اړه راته وایي
سلام علیکم نن د اوجین پوپل لکندار ته سر سره ټلیفون پر لیکم
مهرباني وکړئ پوپل سب سره مشي
مننه خیر اوسه زما نظر دا دی چې دا رسول پاک له زما په نظر خو دا افغان چارواکي خصوصا مشاب
باور لرو دا ګرسری کې باور خلک نه دي باید باور په ونه شي دی باید اسلامي هیوادو ته باور وکړي لکه سعودي لکه ترکیه لکه امارات باید وګوتو لاړ شي جبر دی چې دوی ته به دا سوال اسکاله کې څو څوګار سات نظر چې ورغلي دي نو درجې دا ښه ده چې دوی وسعودي ته ولاړ شي دغه سره معلومات وکړي
ډیر زیاته مننه خغلی پوپلو چې له کندهار زنګ وهلی و ویلې چې نورو اسلامي هیوادونو ته باید افغان حکومت د سولې په برخه کې مراجعه وکړي. یو روسي اوریدونکی هم په ټلیفون کې د دام راخلو بیرته خپلو رپورټونو ته ستنېږو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي او د موضوع په اړه نظر راته ووایي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ راډیو موټی ټاکئ موږ خپل غږ بیرته اورو.
بله
مهرباني وکي مهرباني
خبر ده چې افغان حکومت ته په کار ده چې اختر محمد منصور سره خبرې وکړي ځکه چې اختر محمد منصور صلاحیت لري او پاکستان مراجعونه کوي په اختر محمد منصور اوس پاکستان قوت نه وتلې ده اوس مرکزی افغانستان کې د خندار سره راغلي منته او پر دغه محمد رسول سره چې خبرې کوي محمد رسول چې شهده اوس وکړي رسمیت نه پیژني خو دا یو کوچنی قومندان دی یا بلبدي حکومت چار خو لا بیا هم خلک یې مني محمد رسول یو کوچنی قومندان دی یو سګریکی قومندان دی نو خبره دا ده چې باید داسې ونهشي او په سمه توګه باندې مناسب او نوسو خبرې وشي چې یو قوي رهبر دی او طالبان یې مني سراج الدین حقانی یې معاوین دی چې یو قوي رهبر دی چې غلام الدین حقانی زوی دی ملا یعقوب ورسره بیعت کړی د ملا عمر زوی نو دې سره باید خبرې وشي محمد رسول څه شی دی.
ډیره مننه د تاسو نظر خپور شو. قدرمنو اوریدونکو ستاسو نظرونه مو واوریدل د سولې پاړه چې ک پاکستان همکاري ونکړي افغان حکومت او د افغانستان خلک نور کوم انتخابونه لري چې خپل هیواد ته سولې راستنه کی. دا د ازادي راډیو ده. تاسو کولای شئ چې په راډیو سربیره زموږ ویب پاڼې ازادي راډیو ډاٹ کام ته مراجعه وکړئ. زموږ د ویب پاڼې لاري نه یوازې چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدلی شئ بلکې زموږ ریپورټونه او پروګرامونه له نور تفصیل سره کتلی شئ.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په څلورو بجو له ازادي راډیو نه.
دوستانو اوس هم ننګرهار ته ځو. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې د افغانستان د سترې محکمې د رئیس پلاری د انسان تښتونکو له منګولو خوشي کړی او په ورته وخت کې د ننګرهار امنیتي ځواکونو د انسان تښتونکو یو اته کسیزه ډله هم نیولې. خو دا ډله هغه ډله نه ده چې د سترې محکمې د رئیس د پلار په تښتولو کې لاس لري. په اړه شاه محمود شینوار نور تفصیل راکوي.
د ننګرهار ولایتي اداره وایي د سترې محکمې د رئیس پلار سید حسن چې څه موده وړاندې د انسان تښتونکو لخوا نامعلوم ځای ته تښتول شوی و د سه شمې په ورځ راخوشي او کورنۍ ته یې وسپاره. په همدې موخه په جوړه شوې خبرې ناسته کې د ننګرهار والي سلیم خان کندوزي وویل سید حسن د کشفي ځواکونو او قومي مخورو په هلو ځلو راخوشي شوی خو عاملین یې تر اوسه نه دي نیول شوي او په دې اړه پلټنې روانې دي.
خو زه مننه کوم د خپل ملي امنیت د همکارانو نه او د خپل کشفي او استخباراتي ادارو نه چې شپه ورځ حل ځلې او کوششونه کول تر څو وکولای شو چې ایسه بیرته خپل کورنۍ ته راوګرځو. باید دا وایم چې په دې کې زمونږ سره سپینګیرو متنفذینو هم کومک کړی دی چې د دې په خلاصولو کې او قضیه هغه څوک چې پکې دخیل دي قضیه د قوي بررسۍ لاندې ده او ټول تحقیقات روان دي. ان شاء الله چې ډیر زر به موږ بیا ستاسو سره یو ځل بیا هغه د تحقیقات او نتیجه شریک کړو.
په همدې خبري غونډه کې د ننګرهار د ملي امنیت رئیس جنرال داد محمد حریفي وویل د انسان تښتونکو پر ضد جدي حل ځلې پیل کړي. دی وایي همدانني اته تنه انسان تښتونکو هم نیولې چې اوس لري پلټنې روانې دي.
نن موږ یو خاص عملیات وکړه اته نفر اختطاف شان موږ نن گئیس ونیول او باور لرم چې د دوه په نتیجه د تحقیقاتو کې هغه څوک چې مخکې یو دوه ورځې یو لس ورځې پنځه لس ورځې مخکې اختطاف شوي دي ډېر زر به موږ په دې وتوانېږو چې د دوی محل او ادرس پیدا کړلی شو.
د سترې محکمې د رئیس پلار د انسان تښتونکو له منګولو داسې محل راخوشي کیږي چې ولایتي ادارې تېره ورځ په امنیتي مجلس کې د انسان تښتونکو پر ضد د جدي مبارزې پریکړې اعلان کړې او د شخصي وسلو هغه ټول جوازونه بې اعتباره اعلان کړل چې له دې وړاندې د امنیت قومندانې او ولایتي ادارې له لوري ورکړل شوي وو.
اوس به هم نورستان ته ولاړ شو. په نورستان کې چارواکي وایي چې د دوا په ولسوالۍ کې له تیرو دوو اونیو راهیسې جګړه روانه ده او دواړو لورو ته په روانه جګړه کې د مرګ ژوبلې د اوښتو رپورټونه هم رارسېدلي دي. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال روحلان وري رپورټ اورو.
د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل له تیرې څه باندې یوې اونۍ د دوا په ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده چې تر اوسه پکې په لسګونو وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
تقریبا په دې څو ورځو کې شپاړس کسه وژل شوي دي، تقریبا 25 نفر زخمیان دي.
والی وایي د افغان ځواکونو د توپچی او هوایي ګزارونو په وجه وسلوال مخالفین شاتک ته مجبور شوي دي.
ولسوالۍ وضعیت ښه دی، زموږ پرسونل هلته ډېر لوړ مورال باندې جنګ ته ادامه ورکوي. د طالبانو بعض ملګري تښتېدلي دي او بعضې د تېښتې په حال کې دي، تر اوسه پورې جنګ دوام لري.
هغه وایي په یاد اوږده جګړه کې یوازې دوه دولتي سرتیري ټپین شوي او نور چا ته مالي او ځاني زیانونه نه دي اوښتي.
زموږ دوه نفر سرتیري زخمیان دي او نور کوم تلفات افغان ځواکونو ته نه دي.
په ختیس کې د 201 سیلاب کلی اردو ویاند جګړن شیریناغا وایي په دواب کې پرتو پولیسو سره د ملي اردو هوایی او ځمکنیو قواو مرسته دوام لري او هلته یې د وسلوالو مخالفینو مهم سنگرونه ویشتلي دي. طالب وین ذبیح الله مجاهد د دې ترڅنګ چې په نورستان کې ملګرو ته د تلفاتو د رسیدو خبره نه مني، بلکې داوه کوي چې د کونړ په ناړۍ کې یې د ملي اردو یو څرخی الوتکه ویشتلې او په کې ناس کسان یې له منځه وړي دي. خو په ختیس کې د ملي اردو مسولین او د کونړ چارواکي یوازې په ناړۍ کې د تخنیکی نیمګړتیا او لامل د 2 ساعتو د پاره د یوې هلیکاپټرې بیړنۍ ناسته مني او وایي تیاری او پکې ناستو کسانو ته هیڅ ډول زیان نه دی رسیدلی.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د افغانستان د سوداګرۍ خونه وایي چې د ملي وحدت حکومت د سوداګرو د ستونزو د هواري لپاره خپل ژمنې نه دی عملي کړي. د دې خونې مرسیال خانجان الکوزي د خبرې نن د صادراتو ملي غونډه او د غوره صادرونکو د پیژندنې په مراسمو کې کړي. ناجیه صافی پرې له کابل رپورټ راکړي.
د افغانستان د سوداګرۍ خونه له حکومت څخه غواړي چې له خصوصي سکتور څخه په شعار نه بلکې په عمل کې ملاتړ وکړي. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزي د سه شنبه په ورځ د صادراتو ملي غونډې او د 1994 کال د غوره صادرونکو د پیژندنې په مراسمو کې وویل چې افغان سوداګر له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي.
موږ اوس په افغانستان کې داسې یو واحده اداره نه لرو چې هغه موږ ته داسې یو سرټیفیکټ او مسؤلیت غذایی سرټیفیکټ راکړي چې هغه دې په خارج کې ومنل شي. موږ غواړو چې دولت زمینه مساعده کې سکتور خصوصي ته چې موږ لابراتوارونه جوړ کړو، خو دولت په دغه ارتباط باندې کوم خپل وظیفه چې ده هغه متاسفانه نه ده ترسره شوې. زمونږ ترانزیتي ستونزې چې دي چې په دې کې زمونږ سره دولت کومک ونه کړي دا نه دي.
خغلی الکوزی په کال کې د نږدې 500 میلیونو ډالرو په ارزښت صادرات او د 8 میلیارډو نه نیولې تر 9 میلیارډو ډالرو پورې واردات هغه څه یادوي چې د هیواد اقتصاد یې له ډېر بد وضعیت سره مخ کړی. نوموړي وویل سره له دې چې حکومت تر دې وړاندې ویلي چې باید په دولتي ادارو کې له کورني تولیداتو ګټه واخیستل شي، خو د نوموړي په وینا چې تر اوسه دا خبرې یوازې د منی ترکه چې پاتې دي. په دې غونډه کې یو شمیر افغان سوداګرو هم پر افغان حکومت سخت انتقادونه وکړل چې د سوداګرۍ په برخه کې ورستر بل ستونزې زیاتېږي چې د کار په بازارونو کې په بیو ناوړه اغیز کړي. خو د افغان دولت یو شمیر استازي چې د سوداګرو د غونډې ته وربل شوي وو د سوداګرو ځینې شکایتونه یې پر ځای وبلل او ویل چې دولت هم د منځوړلو لپاره کار کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مرستیال عبدالباری رحمان ژمنه وکړه چې د سوداګرو ستونزو د حل لپاره به خپلې هڅې چټکې کړي.
هغه چې په وزارت تجارت او صنایعو پورې مربوط ده، زه غواړم چې تعهد وسپارم د وزارت په نمایندګۍ چې موږ به خپل ټول امکاناتو څخه کار واخلو څو ستاسې ستونزې څل اوسنۍ ستونزې دي او که څه پخوا څه پاتې دي د هغو په حل کې ستاسې سره مرسته وکړو.
دی غونډه ته د هیواد له بیلابیلو برخو څخه 250 صادرونکو او یو شمیر نورو سوداګرو ګډون کړی و. افغان سوداګر حاجی خواجه محمد ویل کچیر حکومت په هیواد کې د فساد مخه وننیسي او د سوداګرو ستونزې هواري نکړي، نو ډیری سوداګر به په هیواد کې له پنګونې او کاروبار لاس واخلي.
په همدې رپورټ سره ورسېدلو څلور نیمو بجو ته یو ور بیا د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی واوري ملالۍ بشیري وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي که پاکستان د سولې په بهیر کې همکاري ونه کړي، د نورو څلورو اړخیزې ډلې شکیلو غړي ته به مراجعه وکړي. د کورنیو چارو وزارت وایي وروسته له هغې د یولسمې امنیتي حوزې د امیر او څلورو نورو مسؤلینو دنده وځنډوله چې په ساحه کې ماین چاودنې دوه ملکیان وژل او اووه نور یې ټپیان کړل. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي چې د افغانستان د سترې محکمې د رئیس پلار یې د انسان تښتونکو له منګولو ژغورلی دی. د کورنیو چارو وزارت وایي وروسته له هغې بخښنې سره د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د افغان ګډ ځواکونو په عملیاتو کې 8 وسلوال طالبان وژل شوي او 8 نور ټپیان دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په نړیوال شل اوریز جام سیالیو کې له لوبېدو وروسته نن هیواد ته راستون شو. ایجپټ ایر په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې څلور بهرنیان او نامعلومه شمیر عمله په برمته سوې الوتکه کې له هغه وروسته پاتې شول چې نور مسافر راخوش شول. دغه الوتکه له اسکندریه څخه قاهرې ته روانه وه. د اوکراین پارلمان د دغه هیواد د لوی څارنوال استعفا ومنله. د سوریې چارواکي وایي په پالمیرا کې یو نیم سل بمونه چې داعش ډلې لخوا په مځکه کې شخصي وو بیرته راایستلي دي. د بغداد په مرکز کې بمي چاودنې درې کسان وژلي او تر شلو زیات یې ټپیان کړي دي. او د امریکا امنیتي ادارې اف بی آی اعلان کړی دی چې د هغه وسلوال کس آیفون یې هک کړی دی چې په کالیفورنیا کې یې په خلکو ډزې کړې وې.
دوستانو زموږ غږله ازادي راډیو ناورې مخکې دینه چې د سپورت خبرونو ته ورشو، د 2013 میلادي کال د فوټبال د نړیوالو سیالیو لپاره د چمتووالی په مقدماتي سیالیو کې افغانستان نن له سنگاپور سره لوب کوي. د دې لوبې یو ویم دقیقه روانه ده. افغانستان تر اوسه د سنگاپور خلاف یو ګول کړی دی. د سنگاپور یو لوبغاړي په دې وروستیو کې زیړ کارت واخیست او موږ به په راتلونکو کې بیا هم د دې لوبې تازه حال درکو. اوس به سباون کاکړ ته غوښ شو چې د سپورت نور خبرونه دروري.
سلام پام وکړئ د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته. په ایران کې د افغانستان او سنگاپور د فوټبال د ټیمونو ترمنځ سیالي روانه ده. دغه سیالۍ د 2013 کال د فوټبال په نړیوالو سیالیو کې د ګډون په هدف ترسره کیږي. د افغانستان د فوټبال ټیم روزونکی پیټر شکرټ وایي چې لوبغاړي په دې سیالیو کې حمله کوونکي لوبه کوي. د افغانستان او سنگاپور سیالۍ نن د افغانستان په وخت د ماپښین پر 3 بجو پیل شوه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له هندوستانه د سې شنبې په ورځ د حمید کرزي نړیوال هوایي میدان ته راورسېدل. د کرکټ په زرګونه مینوال دغه میدان ته ورغلي و تر څو خپل ملي ټیم په اتڼونو او خوشالیانو سره وستایي. د کرکټ بورډ مرستیال عزالله فضلي ازادي راډیو ته ویل چې خلک اوسمهال له جنگ جګړو څخه ستړي شوي او د سپورت بریاو هیواد ته خوشحالي راوړه. په ورته وخت کې د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي هم وایي چې دوی به هڅه وکړي چې په راتلونکي د افغانستان لپاره ښه لاسته راوړنې ولري. او ټاکل شوی دی چې د اسپانیا د غوره لیگ په سیالیو کې د بارسلونا او ریال مادرید ټیمونه خپل کې سیالي وکړي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلومات پر اساس د سیالي به دراتونکې اونۍ د شنبې په ورځ په نیو کمپ سټډیوم کې ترسره شي. په تیر سیالیو کې د بارسلونا ټیم د ریال مادرید ټیم ته ماتې ورکړې وه. د خبرونو پای.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې اوري چې د زینو دولتي چارواکو پر لپسې استفاګانو د مشانو جرګې غړي په غوسه کړي او له حکومت نه غوښتي چې د استفاګانو علتونه دې ورته روښانه کړي. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي د افغانستان د هغه کډوالو لپاره چې بیرته خپل هیواد ته راستنېږي په البته په خپل خوخه یو لړ مرستې برابروي. دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي ترهګر د خپل مرکزونو او پټنځایونو تر محرومیدو او مایوسه کېدو وروسته اوس په اسانه اهدافو بریدونه کوي. دا او نور ریپورټونه په روانه برخه د خبرونه کې درته وړاندې کوو. خو په سپورتي مسایلو کې نن د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په هندستان کې د نړیوالو شلوریزو لوبو کې له لوبیدو وروسته هیواد ته راستنه شوې ده. ابراهیم صافی په دې موضوع باندې له کابل سټډیو نه راسره په تماس کې دی. نور حال به له ده واورو چې د کرکټ لوبغاړو ته په هوایي ډګر کې څه ډول هرکلی وویل شو او خلکو یې څه ډول استقبال وکړ.
سلام تاسو اوریدونکو ته. کله چې د سې شنبې په ورځ د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د راتللو شېبې ورځ تر راتللو شېبې نږدې کېده، د حمید کرزي په نړیوال هوایي میدان کې د مینوالو ډېرې دو هم زور اخیسته. دوی په تنونو او خوشحالۍ سره د لوبغاړو دغه تود هرکلی وکړ. د لوبغاړو د استایلو په هدف د ملي شورا وزیرانو یو شمیر وزیرانو او نور حکومتي چارواکو هم برخه اخیستې وه. هغه مینوال چې د لوبغاړو د استایلو لپاره راغلي وو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په خپلو اتلانو باندې ویاړي او دوی کولی شي چې په نړۍ کې د افغانستان درې رنګه بیرغ ورپوي او نړیوالو ته وښایي چې موږ جنگ نه بلکې د لوبو لارې هم نړیوالو ته ښه پیغامونه رسولی شو. سوتنو د دغه مینوالو خبرې هم اورو.
به حد خوشاله یو دلته راغلی ترڅو خوشحالي د ملي اتلان سره لنګدی ول مانزو. هیڅ حد نشم ویل چې ته کومه حد خوشاله یو. تاسو ویني ټول مینوال راغلی ترڅو خپل اتلان لنډ تشویق کړي. د بعد افغانستان ژوندۍ دی، افغانستان تل دی ژوندۍ.
مبارک زار استم خیل مونږ ډیر خوشاله یو چې ستاندې ستامت اور کړلو. ډیر خوخي اس خوخ د خوخي له لاس نور صدر ته ډیر مینوال یو. خو چې مې ستاندې ستامت افغان
په ورته وخت کې افغان لوبغاړي هم وایي چې دوی به هڅه وکړي چې لا دې لا زیاتې بریاوې له ځانونو سره افغانستان ته راوړي. د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي شیرزاد محمدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل دوی په ځان باور دي چې په راتلونکو سیالیو کې هم افغانستان ته ښې بریاوې راوړي.
دواګانې وې چې موږ د ویسټ انډیز غونډې کې ټیم مات کو، نو انشاءالله نور هم دغه شان تاسو چې موږ ته دواګانې وکړي نو انشاءالله راتلونکي شکل مسابقې دي چې کوم اوس موږ هم اورې د خلکو نه مورې چې پاکستان سره درې مسابقې لرو نو انشاءالله کولی شو چې هغه مات کو.
د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې افغان ټیم د نړۍ د پیاوړو ټیمونو په وړاندې خلوب او کړاوله دی. وروسته د افغانستان د کرکټ بورډ هڅه کوي چې د لوبغاړو لپاره نورې تمرینی سیالۍ هم په لاره واچوي. دا چې اوس افغانستان د کرکټ ملي ټیم له دغو سیالیو وروسته د جدول په کومه درجه کې قرار لري د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی په اړه وایي.
تاسو ته معلومه وه د دې نه مخکې موږ بنګلاديش نه هم مخکې وو، یعنی په شلوري د سیالیو کې په رینکینګ کې په نه هم مقام باندې وو. خو د ویسټ انډیز د لوبي په کډولو سره به ان شاء الله ولادز د کرکټ د بینلی شورا د پاسه مشته 15 یا 14 پوینټ راکول کیږي چې په ډیر کم وخت کې به موږ د پاکستان او د سرنلکا سره خپل ردیب ګورو. په پیلن ووس هم موږ دوه پول ممبر شاته پریشي د لکه زیمبابوي او بنګلاديش په نه هم مقام باندې قرار لرو په رینکینګ.
په نړیوالو شلوریز سیالیو کې افغانستان د سلورو پیاوړو ټیمونو سره چې په هند کې د غلوبي تر سره کړي مخ شو چې په پایله کې افغان ټیم متواني ده د خپل خو لوب په تر سره کولو سره له دغه سلورو نه یو لوب وګټي او نورو سیالي هم په ډیر کم توپیر سره سیالو ټیمونو ته وبیلي. هم افغانان او په نړۍ کې د کرکټ پوهان وایي چې افغان ټیم اوس په نړیوال سټانډرډ لوب کوي او د افغان ټیم راتلونکي خارځوي. او همدارس د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم یو خبردا چې افغان ټیم وتوانی ده د سنگاپور په ټیم باندې دوه ګولونه ووهي.
ډیر زیاته مننه کوم تاسو نه ابراهیم صافی وو د کرکټ د ملي لوبډلې د هرکلی په مراسمو ریپورت راکو چې نن کابل تستانه شوې ده. او دا موم تری واوریدل چې په ایران کې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د محل سنگاپور سره په سیالي بوخته او په یو ویایم دقیقه کې د سنگاپور خلاف دویم ګول موه. مبارکي ورته وایو او بیرته خپل نور خبرونه ترستنی کو.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان.
یک سروی جدید نشان می‌دهد که 80% افغان‌ها از حکومتشان ناراضی‌اند. در برنامه امشب گفت و شنود خبریتر روی یافته های این سروی جدید صحبت خواهد شد.
از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا گفت و شنود خبر اتره.
د امریکا غږ آشنا خبرتیا مو واوریده غوزم غږله ازادي راډیو ناوري د خبرونې ریپورتونو تر ګرځو د زینو دولتي چارواکو پر لپسې استفاګانو د مشانو جرګي غړي په غوسه کړي. دوی د سې شنبه په ورځ له حکومت نه وغوښتل چې د دې استفاګانو علتونه دې روښانه کړي. همدارنګه د جرګي رئیس فضل هادي مسلم یار په حکومتدارۍ کې پر اصلاحاتو ټینګار وکړ. خان محمد سیند په اړه ریپورت راکړي.
د کابینه د یو شمیر غړو او د حکومت د ځینو نورو لوړپوړو چارواکو ناساپي استفاګانو مشرانو جرګان د اخمنه کړې ده. د مشرانو جرګې ځینو غړو د سه شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې تاکید وکړ چې حکومت دې د دغو استفاګانو عوامل واضح کړي. د مشرانو جرګې غړی نادر بلوچ په دې باور دی چې استفا کوونکي د حکومت د مشرانو تر فشار لاندې راغلي وو.
رهبران حکومت وحدت ملی امروز اعتماد خود در بین مردم افغانستان از دست داد.
د ملی یووالي حکومت مشرانو په خلکو کې خپل اعتبار له لاسه ورکړی. دا په دا معنا ده په خپل مشران د دې ستونزې لاملین دي. یو وزیر ول استعفا ورکړي له دې څرګنده کیږي چې دغه وزیران په پاک وجدان کار نشي کولای. دوی باید د شخصي ګټو قرباني نشي.
په وروستیو څو میاشتو کې یو شمېر لوړپوړو دولتي چارواکو استعفاوې کړي خو لامل یې تر اوسه څرګند نه دی. په تازه شپو ورځو کې د قانون او پیټرولیم وزیر داود شاه سبا خپل استعفا جمهور رئیس ته وړاندې کړې ده. پخوا تر دې د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی، د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومی، د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواک ادارې رئیس، د ملي امنیت عمومي رئیس او ورپسې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس یوسف نورستانی استعفاګانې ورکړې دي. دا په داسې حال کې ده چې سمو د مخکې جمهوري ریاست د چارواکو استعفاګانې یو معمول اقدام ګڼلی او ویلي دي چې په چارو کې اصلاحات رامنځته کړي. ځینې سناتوران بیا د استعفا کوونکو عمل ستایي او وایي چې دوی د یو شمېر کسانو غوښتنو ته سر نه دی ټیټ کړی. سناتور محمد علم ازدیار وایي چې له امتیاز غوښتلو او د فرمایشونو له منلو څخه استعفا ورکول غوره دي.
د ځینو وزیرانو او یو شمېر نورو دولتي مقاماتو د استعفا مسله ده. استعفا په اوسنۍ شرایطو کې د حل لاره نه ده، خو شهامت یې باید وساتو.
په عین وخت کې د مشرانو جرګې یو شمېر نورو غړو وویل چې د حکومت د لوړپوړو چارواکو استعفا یو ډول تشه رامنځته کوي او نظام به له ستونزو سره مخ کړي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار وایي چې مشرانو جرګه په جدیت سره د حکومت اعمال څاري. ښاغلي مسلم یار وویل استعفا کوونکو ته پکار ده چې د خپلو استعفاګانو لامل مشرانو جرګې ته واضح کړي.
د خلکو غوښتنه هم دا ده چې په دې ملک کې اصلاحات راشي او د اصلاحاتو دپاره کار کوو. او زموږ غوښتنه هم دلته نظارت چې کوو مخالفت چې حکومت ولس مونږ ته راسپارلی همدا وظیفه ده. هغه دوستان که اراده لري چې دوی اظهار د نظر نشي کولی، دوی ستونی خفه شوی او دوی منې فشار دوی خپل دلایل نشي ویلی حکومت ته، کولی شي تالار د مشرانو جرګې په خدمت کې دی چې راشي دلته خپله عرایض وړاندې کړي.
ځینې کارپوهان وایي په حکومت کې دننه یو شمېر کړۍ د خپلو شخصي ګټو په خاطر پر حکومتي چارواکو فشار راوړي او کله چې دې هدف ته ونه رسیږي مقامات استعفا ته مجبوروي. د دې کارپوهانو له ډلې احمد سیدی ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت مشران باید د خپلو ژمنو سره سم د فساد پر ضد مبارزه تیزه او په چارو کې اصلاحات رامنځته کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم د کډوالۍ د ستونزو په اړه، افغانان نن سبا استرالیا ته د پناه اخیستو لپاره لږ ځي، خو څو کاله مخکې ډیرو افغانانو د سمندر له لارې ځانونه استرالیا ته رسول. د دغه کډوالو په اړه بیا بیا رپورټونه خپاره شوي وو چې بیړۍ ډوبې شوې او اوبه وړوي. د استرالیا حکومت اوس یو فلم جوړ کړی چې پکې د سمندر له لارې د مهاجرت سختۍ انځور شوي دي. په دې اړه د احمد شیبر رپورټ اورو.
نیمه پیسې نش پر اورم سما ده او نورې کله چې به بیرته راځم.
You now need to pay me to get to Australia.
مو سره څوک راست نه کوي.
تاریخ دی وای. مونږه استرالیا ته ځو.
دا د مسافرت په نوم دغه فلم یو برخه ده چې د استرالیا د کډوالو د چارو ادارې جوړ کړی دی.
دا فلم په درو هیوادو افغانستان، ماليزیا او انډونیزیا کې ډک شوی دی.
دلته رسیدو لپاره مونږ هر څه لاسه ورکړه. ازمن کلار له بهرنیانو سره د ترجمان په توګه کار کاوه. هغه د طالبان له خوا وژل شو. مونږ باید هم د خپل ځانونو وژنه کړنو تاسو مونږ بیرته لګی.
یو کال کېږي چې مونږ دلته راغلی یو خاغلی یو. دومره وخت په تمه و چې تاسو وګورئ سره په تمه پاتې شو ها؟
تیر میلادي کال په نړۍ کې په سوریایانو پسې تر بل هر هیواد د افغانستان د کډوالو شمیر زیاتو. خود سوریه تر شخړو مخکې په نړۍ کې درې لسیزی تر ټولو هیوادو د افغانستان د کډوالو شمیر زیاتو. استرالیا ته ډیر افغانان په کښتیو کې سفر کوي. د مسافرت په فلم کې له تراژیدۍ ډکې هغه صحنې انځور شوې دي چې په کې کډوال د هند له سمندر پورې وځي.
مورې دا زما خوښه وه، دا زمونږ پلان و. زه یې ولېږلم د دې لپاره چې زه کوچنی یم.
زما زړه هرسویه، زما دعاګانې درسره دي.
کار ونه شو، هې زموږ سره څوک مرسته نه کوي.
ته رښتیا وایې، مونږ اصلیا ته ځو او یو ځل چې ځای په ځای شو مونږ واده کولی شو او تم کولی شي چې
زما خپلې پیسې غواړم.
له دې لارې مونږ هېڅکله اصلیا ته نه رسېږو.
مولومی کسانی چې استرالیا ګورو مو ډیر ورته نږدې یو.
په تیرو کلونو کې چې کوم افغانان په بیړیو کې استرالیا ته رسیدلی دي هغه منل شوی دی. تر 2009 کال پورې چې کوم افغانان د سمندر له لارې استرالیا ته رسیدلی وو نږدې سل په سلو کې د کډوالو په توګه منل شوی دی. خو په وروستیو کلونو کې خورا لږ کسان د کډوالو په توګه استرالیا منلې دي. دغه هیواد د کډوالو د منلو اصول سخت کړي دي او تر ډیره افغان مهاجرو ته د اقتصادي مهاجر په سترګه ګوري، یعنې د پیسو لپاره پناه اخلي. د استرالیا د اصولو له سختۍ سره په 2015 کال کې ګڼو افغانانو اروپا ته مخه کړه. د دوی له ډلې هم یو شمېر د مدیترانې په اوبو کې ډوب شول. د استرالیا د کډوالو د چارو اداره وای چې د مسافرت په نوي دقیقې فلم شپږ میلیونه ډالر لګولی دي او هدف یې دا دی چې کډوال په کښتیو کې له خطرناکه سفرونو راوګرځوي او دا واضح کړي چې استرالیا ته مهاجرت په دې سختیو نه ارزي.
په ریپورت کې مو واوریده چې استرالیا یو داسې فلم جوړ کړی چې پکې دغه هیواد ته د کډوالو د ورتلو سختې انځور شوې دي. که استرالیا ته د کډوالو د ورتلو شمیر کم شوی خو اروپا ته د افغانانو ورتګ بیا څو چنده د پخوا په مقایسه زیات شوی دی. په تیر یو کال بلکې په تیر یو نیم کال کې په لسګونو زره افغانان اروپا کې د ښه ژوند د ترلاسه کولو په هڅه په خطرناکو لارو د هیوادونو ته ورغلی دي. خو وستلته په اروپایي هیوادونو کې هم د کډوالو د منلو لپاره شرایط سخت شوي. جرمني چې د کډوالو د منلو په برخه کې یو مهم هیواد او د ډیرو افغان کډوالو اصلي هدف ګڼل کیږي، په دې وروستیو کې پکې نوي راغلي کډوال له ګڼو ستونزو سره مخ دي. پرون په جرمنی کې د افغانستان سفیر ازادې رډیو ته په یوې مرکې کې ویل چې تر یو نیم زرو پورې نو ورغلو افغان کډوالو ورته مراجعه کړې ده او بیرته خپل هیواد ته د ستنېدو لپاره یې ترې قانوني اسناد غوښتي دي. د مهاجرت نړیوال سازمان IOM د افغانستان د برخې چارواکي وایي دا سازمان د هرې هغې پروسې ملاتړ کوي چې په ترڅ کې افغانان په خپله خوښه له اروپایي یا نورو هیوادونو بیرته افغانستان ته ستانه شي. د دې سازمان د کابل د دفتر د عامه اړیکو مشر نصیر احمد حیدرزی له ازادۍ رډیو سره په مرکه کې دغه راز وویل چې دوی پر دې سربیره چې د باعزته توګه خپل هیواد ته د افغانانو د بیرته ستنولو کې مرسته کوي، د دوی سره په هغه موقته توګه د استوګنځي په برابرولو، د کاري فرصتونو او په ټولنه کې د بیرته مدغم کولو په ګډون په ځینو نورو برخو کې هم مرسته کوي. نوري اس نوري د دې موضوع په اړه د مهاجرت د نړیوال سازمان یا IOM د افغانستان د څنګ د عمالي کول مشر نصیر احمد حیدرزی سره مرکه کړي او په سر کې د افغانستان ته د افغانانو د بیرته استولو په اړه د دې سازمان د ریس پوښتنه کړي. ښاغلی حیدرزی په ځواب کې وویل
کوم موارد چې موږ پورې مربوط دي هغه د راستنېدنې لړۍ ده. کوم افغانان چې بیرته افغانستان ته راستنېږي یا راستول کیږي، زموږ په اند او زموږ په دریز باندې دا راستنېدنه باید په خپل خوښه وي، تدریجي وي او با عزت افغانستان ته بیرته راستنه شي. موږ هیڅکله په داسې یو لړۍ کې برخه نه اخلو چې په هغه کې د اجباري اخراج یا د اجباري راستنېدنې مسایل پکې مطرح وي، ځکه چې دا زموږ د اساسنامې له مخې زموږ اصول دي. موږ خاص چمتووالی دې ته لرو چې په راتلونکي میاشتو کې او کال کې کوم هیوادونو نه چې دوی غواړي چې افغانان بیرته راستانه شي، په اول ګام کې هغه څوک چې غواړي په خپله خوښه افغانستان ته راشي او په دې لړۍ کې برخه واخلي، موږ د هغو سره ځانګړې مرستې لرو او دا مرستي په هغه توافق لیکونو باندې استوار دي چې کوم موږ د مشخص اروپאי ودونو سره لرو او یا هم دوی کوم غواړي چې د کډوالۍ د نړیوال سازمان سره وکړي لیکونه ولري
دغه
په اساس باندې موږ وکولای شو چې دا شمیر کډوالو ته اسانتیاوي
باندې حیدر صاحب که راته په مشخصه توګه وایي که یو څوک غواړي چې بیرته له یو اروپאי هیواد څخه افغانستان ته ستون شي کومه پروسه باید تای کی له چا سره باید تماس ونیسي په لومړي سر کې سفارت سره د کډوالۍ نړیوال سازمان سره یا له کوم نورو مرجو تاسو ته د دوی لیستونه درکول کیږي
اصلا په عمومي شکل باندې لړۍ به داسې وي چې دغه مشخص کسان چې غواړي په خپل خوښه افغانستان ته راستانه شي دوی باید د کډوالۍ نړیوال سازمان په هغه مشخص هیواد کې اروپایي هیواد کې چې دوی میشتي هلته به د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM دفتر ته مراجعه کوي او دوی به خپل نوم ثبتوي یعنی ثبتنام لړۍ به ترسره کیږي او په مشخص وخت کې به دوی د دې لیستونه توګیدیږي او د دې لپاره به د سفر اسانتیا برابر شي عملاني کنه مرغه په دغه تیر مورید کې چې موږ یو څلور پنځه کسان درلود چې د جرمني له واد نه افغانستان ته راستانه شول په دې کې د افغانستان خارجه سفارت او په تیر د افغانستان میشت سیاسي استازیتوب بیا سفارت په برلین کې ډیر قوي رول یې ولوباوه او په دې برخه کې دوی کوم افغان چې د افغانستان ته راستنېدل دی هو دی هویت د مسولیت په هغه وخت ته لاته دوی مشخص شي دا واقعا افغانان دي چې په افغانستان ته ستنيږي اگر چې دا هغه پروسه ده چې د کډوالۍ نړیوال سازمان یې هم په نظر کې لري او هر هغه څوک چې بیرته افغانستان ته ستنيږي باید اول مشخص شي دا افغانان دي خو زه فکر کوم چې په دې مشخص مورید کې د خارجي وزارت او د افغانستان سفارت په جرمني کې په دې برخه کې ډیر کلک مرسته وکړل او موږ وکولای شو چې دوی مرستې په اساس باندې موږ خپل هیواد ته د سفر اسانتیاوي هر کسان ته برابر کړو چې غوښتل یې چې خپل خوښه افغانستان ته راشي
تاسو وایي چې مرسته کوي چې یو افغان په بایزت توګه بیرته افغانستان ته ستون شي پر دې سربېره نور څه امکانات ورته برابروي مثلا په افغانستان کې د استوګنې په برخه کې د کاري فرصتونو په برخه کې د تعلیم په برخه کې د مهارتونو د زیاتوالي په برخه کې آیا څه داسې پروګرامونه شته کنه
موږ خدمات یا مرستې د ګرځي هغه توافق کونکو ته چې موږ د مشخص اروپאי او ادونو سره لرو په عمده ډول باندې موږ دوه رقم دستي وړاندې کوو په خپل خوښه باندې چې هغه کسان افغانستان ته راستنه شوي دي یو د اودات یا د بیا راستنېدنې هغه ابتدایي مرستې دي چې هغه کې د دوی د سفر اسانتیاوي برابرول او د دوی لپاره موقت استوګنځای برابرول او بل اخره کثیر دی افغانستان ته او په تیر پلازمینه کابل ته رسیدي خپل اصلي مناطق ته د سفر برابر ولو دا هغه چې لایم راستي دي چې یو دغه خلکو سره لرو او دغه دوه کټګوري مرستي چې موږ لرو دا هم د هغه توافق لیکونو په اساس باندې شي مشخص نه یوادونه سره لرو د دې سره دا چې موږ د سفر اسانتیاوي ته برابرو موږ د بیا نشته کېدنې په برخه کې یا د ادغام مجدد په برخه کې دوی ته مرستي وړاندې کوو اسانتیاوي ته برابرو چې په هغه کې د اشتغال مسله ده د تعلیم او تربیه د صحي خدماتو د شپږو یا یو کال پورې د اقامت موضوع چې د کور کرایه او د بعض نور مسائل او بل اخره د دوی لپاره د کاري فرصت د برابرولو په برخه کې چې دوی رښتیا هم په واقعي مفهوم باندې په افغاني ټولنه کې بیرته نشي او مدغم شي د ټولنې سره
په افغانستان کې د مهاجرت د نړیوال سازمان د اماړي کوله مشر نصیر احمد حیدرزی سره مرکه اوریده
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي ترهګر د خپل مرکزونو پټنځایونو تر محرومیدو او مایوسه کېدو وروسته تعلیمي ادارې تفریحي مرکزونه او اسانه هدفونه په نخښه کوي نوموړي همدارز ویلي چې حکومت د تروریزم د سپلو په خیر اراده کړې او د دې پدیدې د رخي تر وستلو پورې به پوځي عملیات دوام ولري په دې اړه نور تفصیل له پیښور څخه د ازادي رادیو د خبريال پر رپورټ کې
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي چې حکومت باید ترهګر او ترهګرۍ د ریښو تر وستلو پورې عملیات جاری ساتي او د دې هیواد ځمکه باید ترهګرو پر مخ تنګه کړي نوموړی همداراز وایي ټول امنیتي ادارو ته مو حکم کړی چې ترهګر د هغوی پالونکي او سهولتکاران منطقي انجام ته ورسوي او په خبره یې ترهګر د خپلو مرکزونو او پټنځایونو تر محرومېدو وروسته مایوسه شوي او اوس د تعلیمي ادارو تفریحي مرکزونو او ملکي ځایونو په شان اسانه هدفونه په نښه کوي ښاغلي شریف دا څرګندونې د دوشنبې په شپه ناوخته د پاکستان ولسته د یو ټلویزیوني وینا په ترڅ کې وکړې د پاکستان وزیر اعظم دا وینا تر هغې وروسته وکړه چې د یکشنبې په ورځ د پنجاب صوبې په مرکز لاهور په یو تفریحي پارک کې ځانمرګې برید شو چې د ماشومانو او ښځو په ګډون پکې دوه اویا کسان مړه او تر درې سوه زیات ټپیان شول نواز شریف په خپل دغه ټلویزیونی وینا کې ویل د لاهور تر برید وروسته له خپل ولس سره کړې ژمنه بیا تازه کوم چې حکومت به تر هغه مقابله جاري ساتي او هغوی به بیا سر پورته کولو ته پرېنږدي. نوموړي همداراز د ضربې ضد پوځي عملیاتو یادونه هم وکړه او ویل په دغه عملیاتو کې مهمې کامیابۍ ترلاسه کړې، خوشبنه وکړه چې تر هغې تر جوړو وستو پورې به دا عملیات جاري وساتي. ښاغلی شریف د پاکستان په پخوانیو حکومتونو نیوکه هم وکړه چې په 13 کالو کې تر هغې پر ضد هیڅ اقدامات ونه کړه او په دې اړه زیاته کړه.
جون 2013 میں حکومت سنبھالنے کے بعد پہلے دن سے ہی ہم نے دہشت گردی کے خاتمے کا پختہ
2013 میلادی کال په جون کې مو د حکومت تر لاسه کولو لمړی ورځ تر هغې د ځپلو په خیر اده کړې و. افسوس چې تقریبا 13 کالو کې چا دغه فتنې ته سترګې نه وې برندې کړې، خو موږ په لومړي ځل په پوره سیاسي اراده خپل سفر پیل کړ. د تر هغې د بے باکه چلند وروسته مو د ضربې ضد پوځي عملیاتو فیصله وکړه چې زموږ امنیتي ادارو په کې ډېرې کامیابۍ او ډېرې مقصود ترلاسه کړي، خو د تر هغې د ناصر د جوړلو تر وستلو پورې به زموږ مشن جاری وي.
جړ سے اوکھاڑ پہلے تک ہمارا مشن جاری رہے گا.
هغه هم دا شنوئل په 13 دریو کلنو کې د حکومت د پخیره د امنیتي ځواکونو د حلو زلو او دولت د ملاتړ په نتیجه کې په تر هغه ریزه په خو کې کمې راغلې او موږ به تر هغه بیا سر پورته کولو ته پرېنږدو. ښاغلی شریف په انقره، استنبول، برسلز او پیرس کې تر هغه ریزه بریدونو ته اشاره وویل چې تر هغه ری اوس یوازې د پاکستان نه بلکې نړیوال چیلنج ګرځېدلې ده. پاکستان خاور انسان دخمنوں پر خلاف تنگ کا شویدہ
ان دشمنوں کے لیے تنگ کر دی گئی ہے.
نواز شریف په خپلو خبرو کې زیاته کړه موږ د ترهګرۍ اړوند په ټولو عواملو پام لرو او په سنجیدګۍ سره دغو نقطو جایزه اخلو چې ډېره پاملرنه ورته پکار ده. ښاغلی شریف همداراز په اسلام آباد کې د ممتاز قدری د پلویانو روان احتجاجي مظاهرو ته په اشاره وویل چې د الله او رسول په نامه له قانونیت، مذهبي تاوتریخوالی او عامو خلکو ته د مشکلاتو رامنځته کول په هیڅ ډول د منلو وړ نه دي او په دې لړ کې د حکومت زغم کمزوري ونه ګڼل شي. نوموړي په خپل دغه وینا کې د پاچا خان پنتون او د پېښور دار مې پبلک خونځي یادونه هم وکړه او ټینګار یې وکړ چې ناکامي او نامرادي د ترهګرو په مقدر کې لیکلې ده او د هغوی په سازشونو سربېره آرمي پبلک سکول او پاچا خان پنتون یو ځل بیا د علم رڼا ویشي.
او دوستانو، د سنگاپور او افغانستان د فوټبال د ټیمونو ترمنځ د لوبې نتیجه د افغانستان په ګټه پای ته رسیدلې ده. وروستي رپورټونه وایي چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم وتوانېده چې د یو په مقابل کې په دوو ګولونو سنگاپور ته ماتې ورکړي. بلجیمی تورن کس له بریدونو دوه ورځې وروسته نیول شوی و، خو د دوشنبه په ورځ د بلجیم د فدرالي څارنوال دفتر ویل دوی داسې کافي معلومات نه لري چې په توقیف کې د دې سړي ساتل پرې توجیه کړي. د دې سړي خوشې کول د څو هیوادونو لخوا په دې برخه کې روانو څېړنو ته یو ګزار ګڼل کېږي او هغه شکونه نور هم زیاتوي چې د دا ډول بریدونو په مخنیوي او پکې د ښکېلو کسانو د محاکمې په برخه کې د بلجیم د امنیتي او قانون پلي کوونکو ادارو پر وړتیا راپورته شوی. په عین حال کې د بلجیمي چارواکو له خولې د درې نورو نیول شوو کسانو په برخه کې په توقیف کې د ساتل کېدو امر شوی. دا درې کسان په مرکز بروکسل کې او د دې هیواد په دوو نورو شمالي ښارونو کې د تروریستي فعالیتونو سره د تړاو په تور د یو لړ عملیاتو پر مهال نیول شوي. دا لاروخانه نه ده چې دا نیول شوي کسان د مارچ د 22 نیټې د بروکسل له بریدونو سره تړاو لري او کنه. په عین حال کې د بلجیم د روغتیا وزیر د ټویټر په یو پیغام کې ویلي چې د بروکسل د بریدونو څلور نورو ټپیانو هم روغتون کې د سختو ټپونو له کبله سا ورکړي. له دې سره په دې بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمیر 15 تنو ته ورسید. په عین حال کې د بلجیم پولیسو د دوشنبه په ورځ له خلکو یو وار بیا د هغه مشکوک کس په پیژندلو کې مرسته غوښتي چې د امنیتي کمرو لخوا اخیستل شوي تصویر کې روښانه جاکټ پر غاړه او پر مخ یې خولې راټیټه کړې. په داسې حال کې چې د پاریس او بروکسل بریدونو کې په تورونو کسانو پسې لټون پراخ شوی، پولیسو په هالینډ، جرمني او ایټالیا کې هم په دې وروستیو ورځو کې یو شمېر مشکوک کسان نیولي دي. هم په بروکسل کې د وروستیو بریدونو او هم تر دې مخکې په پاریس کې د شوو خونړیو بریدونو پړه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش پر غاړه اخیستې. دوستانو، مخکې له دې چې زما بل همکار له بلې خبری ساعت سره راشي، دا خبری ساعت پای ته رسوو. په دې خبری ساعت کې مو اوریدل چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که پاکستان د سولې په بهیر کې همکاري ونه کړي نو د څلور اړخیزې ډلې نورو غړو هیوادونو ته به مراجعه وکړي. ننګرهار کې چارواکي وایي د افغانستان د سترې محکمې د رئیس پلار د انسان تښتونکو له منګولو راخوشې کړی دی. د ځینو دولتي چارواکو پرله پسې استعفاګانو د مشرانو جرګې د غړو اندېښنې راپورته کړي دي او د سې شنبې په ورځ له حکومت نه وغوښتل چې د دې استعفاګانو علتونه دې روښانه کړي. او د نورستان چارواکي وایي له تیرو څو ورځو په دواب کې جګړه روانه ده او لا هم دوام لري.